360 में एक तरफ معاشی بحران اور دوسری طرف سیاسی غیر یقینی پاکستان کب تک اس صورتحال میں رہے گا اور ہنگامہ آرائی اور جلاؤ گھیراؤ سے روزمرہ کاروبار کیسے متاثر ہو رہے ہیں جانیں گے آج کے شو میں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد پاکستان کے موجودہ سیاسی بحران کے بارے میں بیشتر ماہرین کا ماننا ہے کہ اس طرح کی غیر یقینی کی صورتحال سے ملک کے جمہوری اداروں کو نقصان پہنچ رہا ہے معاشی طور پر بھی ملک کی حالت کسی طرح سے بہتر ہوتی دکھائی نہیں دیتی عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کی طرف سے پاکستان کی ریٹنگز میں مسلسل کمی کی جا رہی ہے جو کہ ملک کے دیوالیہ ہونے کے خطرات کو ظاہر کرتے ہیں پاکستان کے سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ملک کی معیشت پر کتنا اثر پڑ رہا ہے اور مجموعی صورتحال ہے کیا آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے پاکستان میں اس سیاسی افراتفری اور ہنگامہ خیز حالات کے نتیجے میں دہاڑی دار مزدور اور ایسے تمام روزگار جن کا انحصار روزانہ کی بنیاد پر ہونے والے کاروبار سے ہے بہت مشکل میں ہیں تنویر علی لاہور کے بازاروں میں مزدوری کرتے ہیں اور مشکل سے اپنا گھر چلا پاتے ہیں مہنگائی کے اس دور میں بچوں کی پڑھائی اور ان کی خواہشات پوری کرنے کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں اور کیسے ان حالات میں گزارا کر رہے ہیں انہیں کی زبانی جانتے ہیں
میرا نام تنویر علی ہے میں شالمی سے کام کر رہا ہوں 20-25 سال سے اور مزدوری پوری نہیں ہوتی گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا مکان کا کرایہ پورا نہیں ہوتا بچے ہیں میرے چار بڑی مشکل سے وقت گزرا ہے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہمارا میں بات کر رہا ہوں ہمارا دل بھی رو رہا ہے یہ دکان پہ مال ہم اٹھا کے لے کے جاتے ہیں ریڑھی پہ اور دوسری جگہ بچاتے ہیں وہاں پر مال لے کے آتے ہیں ہماری مزدوری بنتی ہے 150 یا 200 اگر کام مل بھی جائے نا اگر کام زیادہ ملے ہم 1400-1500 سے زیادہ کام نہیں کر سکتے میرا ٹوٹل خرچہ جو ہے نا 20-25 ہزار روپیہ مہینے کا ہو جاتا ہے کرایہ میرا 18 ہزار روپیہ ہے بجلی کا بل ڈال کے ہمارا 25 ہو جاتا ہے اور کھانے پینے کی اشیاء لگا لیں 10-15 ہزار روپیہ یہ ہوتا ہے بچے میں نہیں پڑھا سکتا میرے حالات ایسے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء بچوں کا پڑھائی کا خرچہ ناممکن ہے یہاں تک کہ میں نے عید پہ کپڑے بھی نہیں لیے بچے کی خواہش ہوتی ہے پاپا مجھے یہ لے جو پاپا مجھے یہ لے دو مگر وہ پرانی جوتیاں وہ پرانے کپڑے بائی ٹائم یہ بھی وقت ہوتا ہے کہ ہم مزدور آدمی سے یا کسی دوست سے 100-150 روپے لے کے ہم کھانا کھاتے ہیں ابھی میں صبح گیا ہوں میں نے 1 روپے کا کام نہیں کیا یہ 4 بچ چکے ہیں اب میں نے 3 مہینے کا کرایہ دینا ہے میرا 30 ہزار روپیہ کرایہ ہوا ہے میں دے نہیں سکا نہ دے سکتا ہوں مگر میں نے مال مکان سے منت کی ہے کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے یہ ساز پروگرام یہ 12 ہزار روپیہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں مرا ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں ہم تو اپنے ہاتھوں سے مزدوری کر رہے ہیں 10 سال پہلے بھی مزدوری وہی تھی اس وقت مزدوری وہی ہے ٹھیک ہے مزدوری وہی ہے اور جو اپنا مہنگائی ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے
ان حالات میں اگر ہم ان لوگوں کی بات کریں جو کہ رکشہ یا ٹیکسی چلا کے اپنے گھر کے اخراجات پورے کرتے تھے ان کے کیا حالات ہیں عمران اقبال سے ہم نے جاننے کی کوشش کی جو لاہور میں 28 سال سے رکشہ چلا رہے ہیں اس وقت وہ کس حال میں ہیں آئیے جانتے ہیں
ملک کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہر بندہ پریشان ہے جو سفید پوش بندہ ہے وہ بھی اس کا بھی برہم ختم ہو گیا ہوا ہے میرا نام عمران اقبال ہے میں تقریباً 28 سال سے رکشہ چلا رہا ہوں پہلے کاروبار اچھا ہوتا تھا یہ تقریباً 10-12 سال ہی ہو گئے ہیں کہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ایک مزدور بندہ مہنگائی کی وجہ سے اتنا پریشان ہے کہ وہ 1000-1200 روپیہ کما کے لے کے جاتا ہے مگر اس کا کچن ہی نہیں پورا ہوتا صبح میں 7:30 بجے گھر سے نکلتا ہوں اور شام کو تقریباً رات کو 10-11 بجے تک جاتا ہوں اسکول کے بچے پک اینڈ ڈراپ کرتا ہوں اس کی جو سیلری 10-12 ہزار ملتی ہے وہ مسا مار کے وہ گھر کا بل اور بس یہی چلتا ہے کچھ میں اپنا مزدوری کرتا ہوں 800-1000 کبھی کسی ٹائم پہ نہیں بھی لگتا کام پہلے تو ماشاء اللہ 2500-3000 روپیہ انکم ہو جاتا تھا مگر اب وہ نہیں ہے کیونکہ گیس بھی مہنگی ہو گئی ہے اور سارا خرچہ گیس میں نکل جاتا ہے ڈیلی کا تقریباً 1500-1400 روپیہ اس کا ایل پی جی گیس کا خرچہ ہے اور مزدور بس یہی 800-1000 یا زیادہ سے زیادہ 1200 روپیہ کما کے لے کے جاتا ہے گھر کسی مارکیٹ میں چلے جاؤ دکاندار بھی پریشان ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہے اتنی کاسٹ کی چیزیں وہ بندہ افورڈ نہیں کر سکتا لے نہیں سکتا 40-45 ہزار روپیہ میں کماتا ہوں مہینے کا مگر خرچہ تقریباً 60 ہزار ہے ٹھیک ہے جو ایکسٹرا پیسے ہوتے ہیں کسی بھائی سے کسی بہن سے کسی یار دوست سے پکڑ لیتا ہوں وہ اب تک میں واپس بھی نہیں کر سکا اتنے پیسے اور روز روز پکڑے بھی نہیں جاتے
پاکستان کے معاشی حالات ایسے ہیں کہ ہر ہفتے کسی نہ کسی حوالے سے کوئی خبر پہلے سے موجود مشکلات میں اضافہ کرتی نظر آتی ہے. گزشتہ ہفتے ملک کے چند بڑے کاروباری افراد نے بدحال معیشت اور صنعتی شعبے کو درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے سبھی سیاسی دھڑوں سے ملاقاتوں کا آغاز کیا. ان کا موقف ہے کہ ملک میں موجود سیاسی بے یقینی کی کیفیت سے ان کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں. پاکستان میں اگر ہم کچھ اہم معاشی اشاریوں اور اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو ٹیکسٹائل کا شعبہ, جس کا ملکی برآمدات میں سب سے زیادہ حصہ ہے, مالی سال 2023 کے پہلے 10 ماہ میں اس کی برآمدات میں مجموعی طور پر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 14% کی کمی آئی اور اس سال صرف 13.71 ارب ڈالر کی ہی مصنوعات برآمد ہو سکیں. اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق موجودہ مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں پاکستان کے ترسیلات زر یا ریمیٹنسز 13% کم ہو کر تقریباً 22.70 ارب ڈالر رہ گئے ہیں, جو کہ پچھلے مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں 26.10 ارب ڈالر سے 30 جون 2022 کو ڈالر کی قیمت 204 روپے تھی, جو اب 287 کے قریب ہے. روپے کی قدر میں گراوٹ نے ملک میں ہونے والی 36% سے زیادہ مہنگائی میں بھی کردار ادا کیا ہے. پاکستان کی معاشی مشکلات میں آئے روز اضافہ تو دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں. ملک کی کاروباری کمیونٹی بھی اس وقت سیاسی بحران کو کم کرنے کے لیے متحرک ہے. عقیل کریم ڈیڈی ملک کی معروف کاروباری شخصیت ہیں اور مانا جاتا ہے کہ ان کے تعلقات فوجی اسٹیبلشمنٹ سے بھی بہت اچھے ہیں. عمران خان سے بھی انہوں نے گزشتہ ہفتے ملاقات کی, اس کے بعد کی کیا ڈیولپمنٹس ہیں انہی سے جانتے ہیں. بہت شکریہ عقیل صاحب آپ کا. آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ کاروباری حضرات جو ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک میں سیاسی تناؤ کو کم کرنے میں اتنے متحرک ہوئے؟
میرا اپنا خیال ہے کہ کافی ٹائم سے ہم دیکھ رہے تھے کہ پولیٹیکل انریسٹ کافی لمبا ہو گیا ہے. عموماً ہوتا تو ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو پاکستان میں ہم نے کم دیکھی ہے, لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ کافی لمبا عرصہ چلی رہی. اور ہم جو دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کے جو معیشت ہے وہ کچھ بہتری کی طرف جا سکتی ہے, اس کی وجہ جو ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو کموڈیٹیز وغیرہ جو انٹرنیشنلی گری ہے دنیا میں جو انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کی وجہ سے, تو اس کے ہم بینیفیشری بن سکتے ہیں. لیکن وہ بینیفیشری ہم اس صورت میں بن سکتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی آنے کی صورت میں ہم آئی ایم ایف سے بھی نیگوشیشن اچھی طرح کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنا امپورٹ کا بل بھی نیچے لا سکتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ پولیٹیکل انریسٹ کی وجہ سے ہمارا روپی کھڑا نہیں ہو پا رہا, کیونکہ جب پینک سچویشن ہوتی ہے تو فلائٹ آف کیپیٹل ہوتا ہے, اور یہ جو فلائٹ آف کیپیٹل ہمیں ڈیمیج زیادہ کر رہا ہے کیونکہ ہمارا روپی کافی ویک ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. تو جو مہنگائی کم ہونی چاہیے تھی وہ کم نہیں ہو پا رہی بیکاز آف روپی کی ویکنس. اور اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو پچھلے 5 سال میں اگر ہم یہ دیکھتے سارے 5 سال یا سارے 5 سال کا عرصہ لے لیں جب کیئر ٹیکر سے پہلے مفتا اسماعیل صاحب آئے تھے, تو اس کو بھی 6 سال سے کم ہی عرصہ ہے ہوا ہے, تو وہاں ہمارا روپی تقریباً 104-105 پہ تھا. آج ڈالر آپ کا $300 پہ آلموسٹ ٹریڈ کر رہا ہے بلیک, اور آپ اس کو انٹر بینک
کو مارکیٹس میں جس طرح کی صورتحال ہے جی, انٹر بینک میں 285-287 اور اوپن میں 300.
تو اب یہ سچویشن میں ظاہری بات ہے کہ آپ کی مہنگائی کم نہیں ہوگی.
لیکن اکیل صاحب آپ کی جو میں اس طرف آنا چاہ رہا تھا کہ ملکی معیشت کی سچویشن تو ہم روز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں اندازہ ہے, لیکن آپ جو بیک اینڈ پہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مل بیٹھے ہیں اور جو فوج کے ساتھ تعلقات کی اس وقت بات ہو رہی ہے اس میں کچھ بہتری آ سکے. آپ کی عمران خان سے جو ملاقات ہوئی اس میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ کوئی میسج لے کے گئے تھے, لیکن اس کے بعد آپ اس کے وہی عمران خان کا میسج بھی فوج تک لے کے گئے. کیا توقعات کیا تھیں اور جواب کیا آئے ہیں؟
دیکھیں میں اس دن میسج لے کے نہیں گیا تھا. یہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا نا, بیک گراؤنڈ بتا رہا تھا کہ ہمارا یہ جو معاملہ ہے نا بگڑتا جا رہا تھا, اور یہ مہنگائی ہونے کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہے تھے, اس کی وجہ سے بزنس کمیونٹی پریشان تھی, کاروبار پہ بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ آ رہا تھا. تو اس کو ہم سمجھ رہے تھے, سارے بزنس کمیونٹی کے لوگ اکٹھے ہوئے تھے. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ان کے معاملات میں ہم نہ حصہ لیں. کراچی کے زیادہ تر بزنس مینوں کا خیال تھا کہ یار ہم ان معاملات میں نہ جائیں, لیکن لاہور والوں کا خیال تھا کہ ہمیں اس معاملے میں بات چیت کرنی چاہیے. تو ہم نے اسی وجہ سے کراچی سے میں اور عارف حبیب گئے تھے, اور ہمارا مقصد بھی تھا کہ اس معاملے میں انٹروین کریں اور ہمارے جو رول ہے اس کو بھی ہم ڈیفائن کریں اور اس میں آگے بڑھیں. तो कमेटी का ये ख्याल था कि हम अभी कोई डिसाइड नहीं करते, हम एक दो और मीटिंगें करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमें किस किस से मिलना चाहिए। तो मैं तो वैसे ही गया था कमेटी की मीटिंग अटेंड करने, तो वैसे इमरान से ताल्लुक तो था, तो इनकी कोई मीटिंग हो रही थी, अपने शौकत करीम साहब लीड करते हैं जूम पे, ये सब इकट्ठे होते हैं जितने भी बिजनेस के हवाले से काम करते हैं, जैसे शौकत तरीन है, डॉक्टर इशरत है
जी।
तो ये मीटिंग हो रही थी, तो मैंने कहा चले अब कोई वैसे तो बात नहीं हुई है मिलने की, तो हम देख लेते हैं कि इनकी तैयारियां क्या है आगे जाके, अगर ये इलेक्शन जीतते हैं तो इन्होंने अभी से अपने आप को तैयार रखा है नहीं रखा। तो मैं उसी हवाले से गया था, किसी का भी मैसेज लेके नहीं दिया था, ये मैं सारे टीवी चैनल पे इसको पहले बता चुका
जी। तो इसका मतलब ये है कि आपको, लेकिन उसके बाद आपने फौज तक कोई मैसेज पहुंचाया इमरान खान की तरफ से, जो भी कहा गया, जो भी आपने रजामंदी उनसे ली किसी बात पे, तो उसके बाद कुछ डेवलपमेंट इस लिहाज से हो सकी कि आपने कोई फौज से बात की या बाकी सियासी जमातों से, जो बिजनेस कम्युनिटी है उन लोगों में से किसी ने बात की, कुछ सोल्यूशन निकलता नजर आता है आपको?
देखें, अगर मेरी कमेटी के मेंबर मुझे अलाउ करते तो जरूर मैं बात करता, ना मेरी कोई एस्टेब्लिशमेंट से बात हुई थी ना मेरी अपनी कमेटी के लोगों ने मुझे अलाउ किया था, तो मैंने इमरान खान से इस हवाले से कोई भी बात नहीं की।
इमरान खान की मुलाकात तो के बाद की बात कर रहा हूं मैं अकील साहब, इमरान खान से मुलाकात के बाद आपकी किसी से मुलाकात हुई फौज से रिलेटेड या बाकी जो हुकाम है उनसे रिलेटेड?
बिल्कुल भी नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई है। उसकी वजह यह है कि जब मुझे कोई एक मैंडेट है ही नहीं और मैं अपनी तरफ से तो बात नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अच्छी बात नहीं होती। अगर मुझे मैसेज होता तो मेरे पास ये मौका था, मैं इमरान खान से डेफिनेट बात कर सकता हूँ। बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से हाँ मेरी बात हुई, मैंने उनको यही कहा कि देखें हम अगर लोगों से पूछेंगे तो कुछ लोग कहेंगे मिलो, कुछ लोग बोलेंगे ना मिले।
तो आपको आपको क्या समझ आता है इस वक्त अगेन साहब, जिस तरह की सिचुएशन मुल्क में है इस वक्त, गुज़िश्ता साल मार्च की निस्बत अब जो अगर हम ओवरऑल रेटिंग्स देखते हैं और जो रैंकिंग्स पाकिस्तान की इस वक्त आ रही हैं, जो माहिरीन की ओपिनियन आ रही है, वो समझते हैं कि अब दिवालिया होने के पाकिस्तान के चांसेस ज्यादा हैं, क्या सिचुएशन है, आप किस तरह से एनालाइज करते हैं और आपके कारोबार किस तरह से मुतासर होंगे उस केस में?
देखें, मैंने कहा ना कि अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट खत्म कर देते हैं ना तो हम अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं, और वो मैं नंबर से साबित कर सकता हूं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया में मुश्किलात हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जो एक्चुअल ये जो हालात इस वक्त करंट डेवलपमेंट हो रही है इसमें पाकिस्तान अपने क्राइसिस को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप IMF से अपना एक पैकेज लें, और वो पैकेज उसी सूरत में आप ले सकते हैं कि ये आपस में मिल के बैठे। अगर ये नहीं मिल के बैठेंगे तो आप देखें पिछले 4-5 दिन में आपका रुपी काफी वीक हुआ है, और ये रुपी वीक होता रहेगा, महंगाई बढ़ती रहेगी, तो मसाइल तो बढ़ते रहेंगे, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपकी इकोनॉमी तो रिवाइवल की तरफ नहीं जाएगी। तो हमारी ख्वाहिश है, जो मेरी अपनी ख्वाहिश है, मैं सबकी तो नहीं कह सकता, कि ये मामला जो है इसको टैकल करने की जरूरत है, और ये बिजनेस कम्युनिटी को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। हमें किसी के बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, हमारा रोल पॉजिटिव रोल होना चाहिए और इस रोल को हमें प्ले करने की जरूरत है। अब इस वक्त जो नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, हमारे यंग बच्चे पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में तो हमेशा लड़ाई झगड़े ही रहते हैं, कभी भी हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देख ही नहीं पाएंगे।
तो आपके ख्याल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो मुल्क के हालात आप समझते हैं कि बेहतर कर सकती है? मुआशी प्लान्स हैं हुकूमतों के पास या जो भी पैरेलल हुकूमत बनती है, अपोजिशन या हुकूमत दोनों की अगर हम बात करें, क्या मुआशी प्लान है जो आप समझते हैं कि सियासी इस्तेहकाम आएगा तो ठीक हो जाएंगे हालात?
देखिए, मैं ये नहीं कहता कि किसी के पास कोई पार्टी तैयार होकर बैठी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये होता है ना, 4 साल पहले तो हमें लग रहा था कि नवाज शरीफ आएगा ही नहीं और इमरान कंटिन्यू करेगा, आज ये दिख रहा है कि शायद नवाज शरीफ स्ट्रांग हो गया है। तो पाकिस्तान में सुनेरियो चेंज होता है, वो टाइम लगती नहीं है, हर आने वाले दिनों में कोई ना कोई चेंजेस हम देख रहे होते हैं, कभी किसी के बारे में हम कह रहे होते हैं कि वो गद्दार है, कभी किसी और के बारे में कह रहे होते हैं, तो ये हमारी एक रिवायत बनी हुई है।
लेकिन आप समझते हैं कि अभी कोई भी जो है किसी को भी ये नहीं पता कि किसकी हुकूमत कल बनेगी, तो इसलिए कोई भी तैयार उस हवाले से नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया अकील करीम डेडी, आप हमारे साथ थे कराची से, हमें आपने ज्वाइन किया और जो सिचुएशन थी इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी की उस लिहाज से हमसे बात की, बहुत शुक्रिया। آپ نے دیکھا کاروباری حضرات میں ملک کی صورتحال کے بارے میں کس قدر تشویش ہے, اور سیاسی استحکام کے حوالے سے جو اس وقت عدم استحکام ہے اس کو استحکام میں بدلنے کے لیے ان کی ایفرٹس, جس طرح سے عقیل صاحب سے بھی ہم نے جانا, معیشت کو سہارا دینے کے لیے پچھلے ایک سال سے حکومت عالمی مالیاتی فنڈ کے قرض پروگرام کے لیے مذاکرات کر رہی تھی, مگر اب کچھ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ شاید وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکیں گے. حال ہی میں آئی ایم ایف کے عہدیداروں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ پاکستان کو قرض پروگرام کے نئے جائزے کو مکمل کرنے کے لیے مزید بیرونی فنڈز یقینی بنانے ہوں گے, لیکن پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کئی بار کہہ چکے ہیں کہ پاکستان پہلے ہی آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے لیے تمام شرائط پوری کر چکا ہے اور اب وہ عالمی ادارے کی مزید شرائط نہیں مانے گا. آئی ایم ایف کے پروگرام کے بغیر ملک چلانا اس وقت کس حد تک ممکن ہے, اور کیا آئندہ مالی سال کے بجٹ کے خسارے کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کے پاس فنڈز کی فراہمی کے حوالے سے کوئی حل ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ابھی تک کوئی واضح جواب حکومت کی طرف سے سامنے نہیں آیا. جس وقت جو سچویشن ہم اوورال دیکھ رہے ہیں اس کے اکارڈنگلی جو ماہرین ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اگلے تین سالوں میں بیرونی قرضوں کی مد میں 77 ارب ڈالر سے زائد کی رقم ادا کرے گا تو وہ کہاں سے پوری ہوگی؟ ویسے تو تقریباً 300 ارب ڈالر کی معیشت والے ملک کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہونی چاہیے, لیکن پاکستان کی صورتحال کافی تشویشناک ہے. ڈاکٹر زبیر اقبال ماہر معاشیات ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے. ڈاکٹر زبیر, کیا اب یہ مان لیا جائے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کے امکانات ختم ہو گئے ہیں؟
بڑی حد تک ختم ہو گئے. دیکھیے, آئی ایم ایف کا پروگرام کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو پروگرام ہے اس کے اوپر ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ جو پالیسیز آپ نے لینی ہے, جو امپلیمنٹ کرنی ہے, وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف کو یہ ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ آیا گورنمنٹ اسٹیبل ہے کہ وہ جو کمٹمنٹس کر رہی ہے وہ پوری کر سکتی ہے کہ نہیں. اس وقت جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں ان کی بیسس پر آئی ایم ایف کو قطعاً کوئی یقین نہیں کہ جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی پالیسیز کی جو کمٹمنٹ کرے گی ان کو امپلیمنٹ کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مشکلات یہ ہو جاتی ہیں کہ ایکسٹرنل فائنینسنگ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ پاکستان بڑی حد تک بھی اس کو فلفل نہیں کر سکتا. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوتا تو کچھ ڈونرز جو کمٹمنٹس دے چکے ہیں کہ وہ پیسے دیں گے, وہ بھی پیسے دینے سے گریز کریں گے کیونکہ ان کی کمٹمنٹس جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ چلتی ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں پاکستان کی کنڈیشن اور خراب ہوتی چلی جائے گی. ہماری جو انیشیل اس وقت ایسٹیمیٹ اس کے مطابق یہ محسوس ہوتا ہے کہ 2023 میں گروتھ جو ہے وہ نیگیٹو ہوگی, کم از کم 2-3% نیگیٹو ہوگی, اور اس کے بعد 2024 میں بھی نیگیٹو ہوگی. اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اگلے دو سال میں پاکستان کی جو گروتھ ہے وہ نیگیٹو 7-8% ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو انکم ڈسٹریبیوشن کی جو پرابلم ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتی چلی جائے گی, اور جو جی ڈی انڈیکس اس وقت 40 سے کم ہے وہ 40 سے اوپر چلا جائے گا.
تو پھر ایسی ڈاکٹر صاحب یہ جو سچویشن آپ نے بتائی ہے یہ تو کافی گمبھیر ہے, شاید اس طرح کی ریفلیکشن تو ابھی تک ہم نے باقی کسی کارنر میں نہیں دیکھی, کوئی رپورٹ اپیرنٹلی ظاہر نہیں کرتی. اگر 7-8% جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ کانٹریکٹ کرے گی یا سکڑے گی تو وہ سچویشن اس, اور پھر آئی ایم ایف کا پروگرام بھی جو اگر نہیں آتا تو کیا ذرائع ایسے ہیں جن پر پاکستان ڈپینڈ کر سکتا ہے, یا کیا پاکستان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی اسپیس ہے جو کہ کسی اور کو نظر نہیں آ رہی اور اس پہ آئی ایم ایف کے بغیر پاکستان چل سکتا ہے؟
نہیں ہے, ان کو غلط فہمی ہے. بیکاز یاد رہے کہ زیادہ تر جو ڈونرز ہوتے ہیں وہ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ہے کہ نہیں. اگر پروگرام ہے اور آئی ایم ایف نے ایگریمنٹ کر لیا ہے تو پھر وہ اپنی ریسورسز کو ریلیز کر دیتے ہیں.
لیکن بائیلیٹرل تو ہو سکتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب,
بائیلیٹرل بھی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. مجھے یقین ہے, خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ سعودی اور یو اے جیسے ملک جو ہیں وہ بھی شاید کمٹمنٹس پوری کرنے کے لیے تیار نہ ہوں کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوگا. یاد رہے کہ سعودی عربیہ نے کہا تھا کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ہوتا تو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں, ورنہ ان کی اسمپشن یہ تھی کہ نہیں دیں گے. مطلب یہ ہے کہ ہم ڈیٹ ڈیفالٹ میں چلے جائیں گے, اور ڈیٹ ڈیفالٹ کا مطلب جو ہوتا ہے کہ آپ کی کاسٹ آف فائنینسنگ بڑھ جاتی ہے اور ریسورسز کم ہو جاتی ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کی ایکسپورٹ جو ان پر ریسٹرکشنز لگنی شروع ہو جاتی ہیں, امپورٹس نہیں ملتی کیونکہ آپ کو فائنینسنگ نہیں ملتی, تو اس کی وجہ سے اکانومی کانٹریکٹ کرتی ہے. جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اکانومی کانٹریکٹ کرے گی, اس کی بیسس یہی تھی کہ پاکستان میں اگر آپ کو آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ملتا اور ایکسٹرنل فائنینسنگ ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے تو پھر اسی صورت میں ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کم ہوگی, کیپٹل فلائٹ بڑھ جائے گی اور امپورٹ نہیں آئیں گی. اگر امپورٹ نہیں آئیں گی تو پروڈکشن نہیں ہوگی, ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی, ایسی کنڈیشن میں گروتھ نیگیٹو ہو جائے گی.
تو ان سارے فیکٹرز کی بیسس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ گروتھ نیگیٹو ہو جائے گی. تو پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں ڈاکٹر صاحب, اگر ہم سمجھتے سے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے میری عقیل کریم ڈیڑھی سے بات ہو رہی تھی آپ سے پہلے, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام جو ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے اور کسی طرح سے چیزیں جو ہیں وہ بہتر ڈائریکشن میں چل سکیں. لیکن اگلے چند مہینوں میں, چند ہفتوں میں اگر پاکستان کے سیاسی حالات ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان کی معیشت کو چلانے کے لیے پاکستان کی اشرافیہ کے پاس کوئی قابل عمل منصوبہ ہے؟
جی دیکھیے, ابھی منصوبہ نہیں ہے لیکن وہ بن سکتا ہے. یاد ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت پرابلم آپ کو نظر آ رہی ہے وہ شارٹ ٹرم پرابلم نہیں ہے, وہ ایک لانگ ٹرم پرابلم ہے. اس کو اگلے 8-10 سال تک سالو کرنے کی کوشش کرنی ہوگی, اور اس کے لیے آپ کو پولیٹیکل کمٹمنٹ بھی چاہیے ہوگی, آپ کو سیکیورٹی بھی چاہیے ہوگی, اسٹیبلٹی بھی چاہیے ہوگی. وہ اگر آپ کو حاصل نہیں ہوتی تو آپ خدا حافظ کہہ دیجیے.
تو آپ کرنٹ سیٹ اپ میں دیکھتے ہیں کچھ اسپیس ہے اگر سیاسی حالات جو ہیں وہ کچھ بہتر ہو جاتے ہیں, صورتحال کچھ واضح ہو جاتی ہے؟
وہ اسپیس ہمیشہ ہوتی ہے, اس اسپیس کو استعمال کرنے کی بات ہوتی ہے کہ اس اسپیس کو کیا استعمال کیا جائے گا, آپ کمپرومائزز کیسے کریں گے. اب یہ مجھے بتائیے کہ آپ اپنی فائنینشیل لیڈرشپ ایسی رکھتے ہیں جن کے اوپر کسی قسم نہ کوئی دین ہے, نہ کوئی ایمان ہے, نہ ان کے اوپر کسی قسم کا کانفیڈنس ہے آئی ایم ایف میں, تو ایسی حالات میں آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے, سب سے پہلے اس وقت آپ کو آئی ایم ایف اور دوسرے انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہیں ان کے ساتھ کمٹمنٹ پیدا کرنی ضروری ہے. اگر آپ نہیں کر سکتے تو مشکلات رہیں گی. اگر ان کمٹمنٹ کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ڈومیسٹک انسٹیٹیوشنل چینجز کرنی پڑتی ہیں یا پرسنل چینجز کرنی پڑتی ہیں, وہ ضروری ہیں, کرنا ان کو ضروری ہے, اس کے بغیر آپ کی بات نہیں بنے گی.
تو اگلے بجٹ پہ اگر ہم ڈاکٹر بلاس پہ ذرا بات کر لیں, اگلے بجٹ میں جو اپیرنٹلی کاسٹ آف بورنگ چونکہ بہت بڑھ چکی ہوگی, انٹرسٹ پیمنٹ پاکستان بہت زیادہ کر رہا ہوگا جو قرضوں پہ سود ادا کرنا ہے, تو اگر 50% بھی بجٹ آؤٹ لے بڑھتا ہے جو کہ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تقریباً 9500 جو تھا بلین روپیز تھا رادر, اب اگر 14.45 ٹریلین کی اب جو بات ہو رہی ہے, میں ایگزیکٹ نمبر ابھی نکالنا چاہ رہا تھا, 14.6 ٹریلین روپیز کی بات ہو رہی ہے کہ اگلا بجٹ جو ہے وہ ایسٹیمیٹڈ ابھی تک یہ نمبرز ہیں, یہ جو ڈیفیسٹ ہے اتنے ڈیفیسٹ والا بجٹ ان گیپس کو کیسے پلگ کیا جائے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ لوکلی کر سکتے ہیں, اسٹیٹ بینک کے پاس اتنا کوشن ہوگا کہ پیسے چھاپ سکے گا؟
کسی کے پاس کوئی کوشن نہیں ہے. دیکھیے, اس سے افراد اثر بڑھے گی, اس سے انفلیشن بڑھے گی اور انکم انکوالٹی بڑھے گی, وہ پولیٹیکلی بہت انسٹیبل ہوتی ہے. یاد رہے کہ پچھلے اس وقت ابھی بھی جو آپ کے بجٹ چل رہا ہے اس میں 55% جو ہے آپ کی اسپینڈنگ وہ ڈیٹ انٹرسٹ پیمنٹ اور ڈیٹ ری پیمنٹ پہ گئی ہے. اب یہ بتائیے کہ اگر اکانومی نہیں گرو کرتی اور اس کی وجہ سے آپ کے ریونیوز نہیں بڑھتے اور آپ کی اسپینڈنگ نہیں کم کر سکتے اور آپ کی جو ڈیٹس جو انٹرسٹ پیمنٹ اور ڈیٹ ریلیف پیمنٹ جو ہے وہ 60% تک چلی جاتی ہے, تو پیچھے کیا بچا ہے؟ آپ نے اپنے ڈیفینس کے لیے اسپینڈ کرنا ہے, آپ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوں گے کہ آپ اپنے امپلائیز کو ان کی سیلریز دے سکیں. تو یہ ایک بڑا خطرناک معاملہ ہے, اس کو دیکھنا چاہیے, اس کو
لیٹس ہوپ ڈاکٹر زبیر کے اس حوالے سے جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے اور اس کے بعد اگر ساری جماعتیں مل کے بیٹھتی ہیں جس طرح سے عقیل کریم ڈیڑھی بھی اس سے پہلے کہہ رہے تھے تو چیزیں آگے بڑھتی ہوئی پازیٹیو ڈائریکشن میں پاکستان کے لیے نظر آئیں. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی اس پروگرام میں. آج ہم بات کر رہے تھے پرائمریلی پاکستان کی معیشت کے حوالے سے. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں urduvoa.com پر. میڈیا پلیٹ فارمس ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس جو ہیں ان میں facebook.com/voaurdu ہے, یوٹیوب پر ہمارا چینل اردو کے نام سے ہے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. Thank you.
په خبرونو کې د بودیجې په اړه د سپینې ماڼۍ او کانګرس خبرې اترې، د ولسمشر بایدن او د استازو مجلس د مشر ترمنځ مذاکرات ګټور بلل شوي خو کومه پایله یې نه ده ورکړې. د عمران خان نه پوښتنې ګرځېدنې، د پاکستان د پخواني صدر اعظم وکیل وایي چې خان نه د فساد تورونو په اړه تحقیقات شوي دي. آیا د تحریک انصاف ګوند سیاسي برخلیک په خطر کې ده؟ او د افغانستان د خوځو په اړه مستند فلم، د طالبانو تر حاکمیت لاندې د خوځو د ژوند په اړه یو مستند فلم د کانز په نړیوال فستیوال کې نندارې ته وړاندې شوی دی.
السلام علیکم مخام په خیر نن سه شنبه د می د میاشتې درويشتمه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په سټلایټ او د امریکا غک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. ستاسو کوربه احمد شکیبیم. نن د پاکستان دو محکمو د دغه یواد د پخونی لمړي وزیر عمران خان او د نموړي د میرمن ضمانتونه منل دي. د بلې خوا د پاکستان لمړي وزیر شهباز شریف د روان میاشتې پر نهمه د عمران خان لنیول وروسته لاریونونو کې په تاوتریخوالو د تورونو کسانو د محاکمه کولو ژمنه کړې ده.
اگر چې په دې ضمانتونو سره عمران خان د اوس لپاره د بندي کېدو له خطر څخه خلاص شو، خو نوموړی او ملګري د قانوني جنجالونو سره مخ دي. عمران خان د پوځي محکمو جوړول ناقانونه بللي او پر ده لګول شوي تورونه بې بنسټه ګڼلي.
دا مهال په پاکستان کې هیڅ قانون نشته. زموږ هیله یوازې قضایي قوت ده، خو د دې لپاره چې د تحریک انصاف ګوند ته سهولت برابر نشي پر قضایي قوې فشار چول کیږي.
د پاکستان پوځ او حکومت دواړو د عمران خان لنیول کېدو وروسته د اړو دوړ د رامنځته کېدو د تورونو د څېړلو لپاره په دغه هیواد کې د پوځي محکمو د جوړېدو اعلان کړی. د پوځي محکمو جوړېدل د عمران خان لپاره څه پایلې درلودې شي؟
عمران خان او د هغه ملګرو ته د دې نقصان د کېدو زما په خیال باندې دغه دا دی چې اوس هغه وخت نه دی چې فوجي عدالت پر ډېره سخته فیصله وکړي. څنګه چې پخوا وختونو کې مونږ کتلي وو چې مختلف خلکو له سزاګانې شوې، خصوصا د ذوالفقار علي بټو کیس خلک یادی چې هغوی ته خو هم سزاګانې چې کله کېدې نو همدغه رنګې قانونونه استعمالېد، همدغه رنګې ماحول. خو زما په خیال باندې اوس دا دومره اسان کار نه دی، ځکه چې په پاکستان کې خلک دې وخت کې ریئکشن کوي، رد عمل کوي. هغې د وجه به دا دومره آسان نه وي چې دوی سره داسې وشي، خو چې کوم د دې خلکو لپاره سزا ملاویږي به د عام عدالتونو نه زیاته.
په پاکستان کې د پوځي محکمو د جوړېدو خبرونو نه یوازې په پاکستان بلکې له پاکستان نه د باندې هم منفي غبرګونونه راپارولي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه محکمې د پاکستان د پوځ د دیکتاتورۍ سره معادلې ګڼلي.
د پاکستان د پاوځ لوی درستیز پر سرو کرخو تجاوز ته دوام ورکوي. اوس نوموړي په پوځي محکمه کې چې همدای به جوړوي د ملکیانو د محاکمه کولو پریکړه کړې. د دې چارې نوم پوځي دیکتاتوري ده او دا په بربند ډول له قانون څخه سرغړونه ده.
د پوځي محکمو جوړېدل په پاکستان کې نوې نه خو یو ډېر کم ساری اقدام دی. هغه پرات چې د پاکستان پر خلاف جګړې، د پاکستان پر پوځ بریدونو، ترهګرۍ، پر امنیتي ادارو او د هغوی پر ودانیو په بریدونو تورن وي، د هغوی د محاکمې لپاره پوځي محکمې جوړېږي.
1952 کې دا کم عدالتونه جوړ شو د فوجي عدالتونو دی چې په هغه وخت کې جنگي قیدیانو خلاف د فیصلې کېدی. چا به چې د پاکستان فوج سره جنگ کولو د مختلف ملکونو خلک وو، یا به چا به چې غداری وکړه په فوج کې دننه هغې په خلاف پکې دي. نو اوس د دې ته د کال 2015 کې چې کوم په دې کې بدلون راغلی دی قانون کې، نو د دې لاندې بیا دې ته د اختیار ورکړی شوی دی. اوس د دې موجوده ضرورت ته دا چې کوم د عمران خان او د دې ملګرو باندې چې دا کوم کیسونه جوړ شوي دي چې د دې خلاف دې هم دا محکمې دا فیصلې وکړي، ځکه چې د دې دا خیال دی دې وخت کې چې د عمران خان ملګرو د عمران خان د نیونه پس چې په کومو ودانو باندې حمله کړې دي، چرته چې هغوی راغلي دي اورانه کړې دي، نو هغه ټول فوجي تنصیبات وو.
دا مهال د عمران خان په زورګونو ملاتړي د رواني میاشتې په لاریونونو کې د تاوتریخوالي له امله په زندانونو کې دي. اټکل دا دی چې دا کسان به د پاکستان په پوځي محکمو کې محاکمه شي.
اول که ټول ټال تاسو زووم ټول ټال تقریبا 1950 د وخت ماسره چې کوم شپېره ده خو شاد 2000 هغه د پاکستان تحریک انصاف کم جګړې دي هغه نیولې شوې دي.
د دې سره سره چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې محکمې د جون تر اتمې د عمران خان او د شفافیت محکمې د نوموړي د میرمن ضمانتونه منلي، خو داسې ښکاري چې د هغو څه باندې 150 دوسیو له امله چې دا مهال ورسره عمران خان مخامخ دی د نوموړي قانوني جنجالونه ژر ختمېدونکي نه دي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
بیا مخراغلاس رزو نړیوالو مسایلو ته د امریکا ولسمشر او د استازو د جرګي مشر کیوین مکارتي په دې ونه توانیدل چې د بودیجې په اړه کومه موافقه وکړي، خو دواړو لوریو په دې اړه خوشبيني ښودلې ده. د خبر نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلالي څخه اخلم چې د کانګرس ماڼۍ له مخې نه پروګرام سره ملګری شوی دی. جلالي صاحب، د بودیجې په سر اختلافات څه دي؟
په داسې حال کې چې د امریکا د حکومت ډیفالټ کېدو یا د مصارفو د نه ورکړې ضرب الاجل ته د ګوتو په شمار څو ورځې پاتې دي، بایدن او مکارتي پرون ناوخته په سپینه ماڼۍ کې په خپل ملاقات کې بیا هم کومې هوکړې ته ونه رسېدل. اما دواړو مشرانو له غونډې وروسته وویل چې د یو توافق ترلاسه کېدو ته خوشبین دي. بایدن او مکارتي په تیرو څو اونیو کې درې ځلې لیدلې، اما په هیڅ وار کومې هوکړې ته نه دي رسېدلي. د استازو د مجلس جمهوري غوښتونکي سږ کال د امریکا د حکومت په مصارفو کې د شدید کموالی غوښتنه کوي، اما دیموکراتان د مصارفو د شدید کموالی سره مخالف دي، اما د ځینو اصلاحاتو یا د مصارفو د کموالی غوښتنه کوي. جمهوري غوښتونکي همدارنګه د هغو لسګو نظر امریکایانو بېوزلو امریکایانو لپاره چې اوس د حکومت مصارف ترلاسه کوي اما د کار کولو وړتیا لري، هغوی ته د کاري الزاماتو د زیاتېدو غوښتنه کوي. اما دیموکراتان بیا وایي چې په دې کار سره به په لسګو نظر بېوزلي امریکایان له مشکلاتو سره مخ شي. جمهور غوښتونکي همدارنګه د امریکا د مالیاتو د راټولېدو د ادارې د بودیجې د کموالي غوښتنه کوي او د مکسیکو د امریکا او د مکسیکو په سرحد کې د ماجرینو د مخنیوي لپاره د خپلې طرحې د منل کېدو غوښتنه کوي. اما بل طرف بیا دیموکراتان وایي چې جمهور غوښتونکي د دوی معقولې طرحې نه مني او په خپل سخت دریزو اقدامات او پالیسیو ټینګار کوي.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د استازو د جرګې مشر کیوین مکارتي د شنبه ناوخته دوه په دوه په سپینه ماڼۍ کې وکتل څو د بودیجې پر سر روان جنجال پاتې ورسوي او پرې نږدې چې متحده ایالات د خپل مالی مسولیتونو په ادا کولو کې پاتې راشي. بایدن د خبرو وروسته په اعلامیه کې وویل خبرې ګټورې وي خو لا هم اختلافات پاتې دي. او یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د مصارفو نه ورکړه د باس وړ نه ده او یوازینې لار چې پر مخ تللی شو د یو دوه ګوندي توافق په اړه په ښه نیت مخ ته تلل دي. د بایدن په شان مکارتي هم له ملاقات وروسته خبرې ګټورې وبللې خو دای هم ومنله چې د نظر اختلاف لا شته.
احساس کوم موږ ګټورې خبرې درلودې، تر اوسه کومه موافقه نه ده شوې خو ما احساس وکړ د هغو مواردو په اړه بحث ګټور و چې په اړه یې د نظر اختلاف لرو. زموږ همکاران به یوځای شي او یوځای به د هغو مسایلو په اړه کار وکړي چې موږ پرې بحث وکړ.
ولسمشر بایدن د خبرو له پیل څخه مخکې د پرمختګ په حق له خوشبيني څرګنده کړه او وی ویل دواړه خواوی په دې پوهیږي چې په ټاپه ولاړ حالت د حل لپاره مهم مسولیت لري.
ښه خوشاله يم چې د استازو د جرګې مشر نن دلته دی. موږ هیله منو چې ممکن وکړی شو یو څه پرمختګ وکړو، ځکه دواړو هوکړه وکړه چې ډیفالټ یا د پورونو او مصارفو نه ورکړه باید د بحث وړ نه وي. موږ باید دلته یو څه ترلاسه کړو. د مصارفو په ورکړه کې د پاتې راتلو له عواقبو سره امریکایان مخ کیږي، د هغوی پر اقتصاد او ژوند به واقعي تاثیر ولري، پر پاتې نړۍ به هم تاثیر وکړي.
جمهور غوښتونکي پر دې ټینګار کوي چې د تیر کال په پرتله په 2024 مالي کال کې باید لږې پیسې ولګول شي او دا یې خپل سره کرخه بللې ده. خو په ځواب کې بیا سپینې ماڼۍ ویلي که جمهور غوښتونکي په شرکتونو او مالدار امریکایانو د مالیو د ډیرولو ملاتړ وکړي، دوی چمتو دي چې په 2024 کال کې لګښتونه ډیر نه کړي. دا ولسمشر بایدن او د استازو د جرګې جمهوری غوښتونکو مشر ته حساسه شیبه ده، ځکه د پورونو د کچې د لوړېدو ضرب الاجل ته یوازې لس ورځې پاتې دي.
موږ د سه شنبې او چهارشنبه راهیسې په خپله کچه مختلفې غونډې درلودې. موږ سخت ملاقاتونه درلودل. دا ملاقات ګټور و. د مرکشي ټیم په توګه موږ په ډیرو جزئیاتو چې یوه بسته ترلاسه شي او کانګرس یې هم تصویب کړي بحث وکړ.
د بایدن حکومت وړاندیز کړی چې پر یو شمیر داخلي پروګرامونو به لګښتونه کم کړي، خو تر څنګ دا هم ویلي چې د دفاع په وزارت کې به بودیجه کموي. خو جمهوري غوښتونکي د پاوځ او سرحدي امنیت لپاره ډیره بودیجه غواړي.
تا تر ټولو هغه مهم کار چې موږ اوس مهال کولای شو په دې توافق دی چې باید په هر قیمت د ډیفالت مخاوني سو، ځکه یو خطرناک ډیفالت بعد دندو وژون کې رکود رامنځته کړم او په میلیونو امریکایانو ته زیان ورسوي. دا به د ونډو د بازار د سقوط لامل شي. په یو شکل به د میلیونو ډیر عمره امریکایانو د تقاعد امنیت تر پوښتنې لاندې راولو او دا به ډیر لوړ لګښت ولري.
ولسمشر بایدن وایي چې جمهور غوښتونکو د مخکنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ په حکومت کې درې ځله د پور اخیستلو اندازه لوړه کړه پرته له دې چې هیواد وګواښي چې د خپلو مالی مسؤلیتونو ادا کولو کې پاتې راشي. که کانګرس او سپینه ماڼۍ د پور اخیستلو اندازې په لوړولو کې موافقه ته ونه رسیږي، متحده ایالات به د لومړي ځل لپاره د خپلو مالی مسؤلیتونو په ادا کولو کې پاتې راشي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
په نورو خبرونو کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی نن لخپل انډونیزیایي سیال سره په جاکارتا کې کتل دي. رئیسی په دورزنی سفر تللی او غواړي چې د دوړې هوادونو اقتصادي اړیکې پیاوړي کړي. په لیدنه کې د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویډیډو ویلي چې تهران او جاکارتا موافقه کړې چې د فلسطینیانو له مبارزې نه ملاتړ او په افغانستان کې د بشري کړکیچ په ختمولو کې همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان دبليو ایچ او مشر د نړیوالې روغتیا په شپږویې مغونډه کې د خپل کلنی راپور د تشریح کولو پر مهال ویلي چې د کورونا اړوند د بیړني حالت په ختمېدو سره اوس ګوزړن یا پولیو د خلکو لپاره یو خطرناکه ناروغي ده. تدروس ادهانوم چې د دوشنبې په ورځ یې ویلي غونډه ته وینا کوله ویل چې په افغانستان کې تیر په پاکستان کې تیر کال شل افغانستان کې د پولیو دوه قضیې ثبت شوې دي. ادهانم تمه خو ده چې ژوند بیرته نورمال حالت ته راوګرځي. د ویل چې کورونا غنې ستونزې جوړې کړې خو دبليو ایچ او وتوانېده چې وضعیت مدیریت کړي. د ټیک ټاک د ټولنیز شبکې ادارې د امریکا په فدرالي محکمه کې د مونټانا پر ایالت داوا کړی چې دغه اپلیکیشن د بندولو هڅه کوي. د ټیک ټاک مسؤلینو ویلي چې دغه بندیز چې ټاکل شوی په 2023 کال کې پیل شي د بیان د ازادۍ پر خلاف عمل دی. د مونټانا والی د روانې میاشتې په 14مه د ټیک ټاک د بندولو قانوني طرحه توشه کړه. والی ویلي چې د دا کار د دې لپاره کړی چې د چین کمونست ګوند د مونټانا د اوسیدونکو شخصي معلومات ته لاسرسی ونه مومي. بیا هم خراغ لاست. د فرانسې په فلمی نندرتون کن کې د افغان میرمنو د ورځنی ژوند په اړه یو مستند فلم نندارې ته وړاندې شوی ده. دغه فلم پروډوسر د آسکرز د جایزې ګټونکي امریکایي فلمی ستوري جنیفر لارنس ده. په فلم کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د دریو ښځو وضعیت ښودل کیږي. فلم ډوډۍ او ګلابونه نومیږي. دغه فلم صحنې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې په پټه ثبت شوې دي.
کله چې د 2020 کال د اگست په میاشت کې طالبان بیا په افغانستان باندې واکمن شول، جنیفر لارنس او پروډوسر جیسن سیاروکی ته دا فکر ورولوید چې د ښځو د حقونو د ساتنې لپاره څه کولی شي. سیاروکی د هالیوډ یو خبریال ته ویل چې جنیفر دا خبره وکړه چې باید په افغانستان کې یو فلم جوړونکی پیدا شي او امکانات ورته برابر کړ شي. دوی بالاخره سهرا منی پیدا کړه چې دا کار وکړي. سهرا مانی تر دې مخکې هم د زما په څیر زرګونو نجونو په نامه یو بل مستند فلم جوړ کړی و چې پکې په جنسی لحاظ ځورول شوې نجونې عدالت غواړي.
دا فلم د افغانو ښځو یو پیغام لیږدوي، یو ساده پیغام. لطفا د هغو خلکو غږ شئ چې د طالبانو تر دیکتاتورۍ لاندې غږ نشي ایستلی.
سهرا مانی وایي چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه د دغه مسرد فلم د اخیستونکو او هغو خلکو چې فلم یې اخیستل شوی خوندیتوب ورته تر هر څه مهم و.
له ټولو مننه چې زما غږ مو واورید. لطفا افغان میرمنې مه هیروئ.
سهرا مانی زیاتوي چې د طالبانو په حاکمیت کې څنګه د ښځو ژوند بدل شو دا ورته د هرې ورځې حقیقت دی. دا تر دیکتاتورۍ لاندې ژوند دی، یو تریخ حقیقت چې سترګې ترې پټېدای نشي. طالبان د واک لبیا تر لاسکول ورسته په افغان خزو باندې کلک بندیزونه ولګول. هغه ته د کار، تعلیم، سیاسي، اقتصادي او اجتماعي مشارکت او له محرم پرته د سفر اجازه نه ورکوي. د بشر حقوقو سازمانونو د طالبان د بندیزونه غندلی او د لری کېدو غوښتنه کوي.
د هرات د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې په ورستیو کلونو کې د پستې باغونو جوړولو ته د کروندګرو لیوالتیا زیاته شوې ده او په تیرو لسو کلونو کې څه باندې 15,000 جیرو ځمکه کې د پستې باغونه جوړ شوي دي. صفی الله احمدزی پاړه ریپورت لري.
ورسته لو کلونو زیار سکال باغ شیر د پستې د باغ لمرنۍ حاصل تری راټول کړی.
ما انشاءالله امسال سال همی 1400 دور انشاءالله ما شاید بین 100 تا 120 کیلو داشته باشیم که به کیلو 1000 افغانی بگیریم 1,20,000 افغانی میشه و ایرم ما امسال فکر نکنیم، سالهای آینده انشاءالله ما سالهای آینده در پیش داریم که ما از هر درخت انشاءالله مسئول ما بالای 20 کیلو تا 30 کیلو. یک درخت ما همین حال داریم به داخل همی هرات که تا 50 کیلو مسئول میده، یک درخت 50 کیلو یعنی یک درخت 40 تا 50,000 افغانی مسئول میده.
در پسته دغه باغ در 50,000 امریکایی دلار رو پلگخت پا 15 جریب از مکه بنده در هرات ولایت پا جنوبی سیمه در گزره پا ولسواله که جور شویده ای چه در پسته در 2015 ونی و نیالگی پا درلودو سره پا در ولایت که در پسته یو لستر و باغونو چخه ده.
کشت پسته امکان داره برای مدت زمان چی باشه ولی بسیار حاصلات زیادی داره، یعنی کوگنار امکان داره به یک سال حاصل بده ولی این تا 300 سال 400 سال نسل به نسل از اونو کشت میده ای حاصل میده ای.
په دې باغ کې تر ډیره د پستې دوه ډوله ونې کرل شوي دي چې یوه یې په لویدیځو ولایتونو کې مشهوره بادغیسی پسته او بله ایرانی پسته ده چې نیالګي له ایران څخه راوړل شوي دي. همداراز د پستې په دې باغ کې 15 تنه بزګرو ته هم د کار زمینه برابر شوی ده.
8 تر نفسیم مالا برج 10,000 معاش میگیریم. والله از کار خوشحالم هستیم که پرده ما میشه شوتر میشه.
لابل خواه ده هرات ده کرن ریاست چارواکی وایی با ورستی و کلونو که ده پسته باغونو جوره ولو تا ده بزگران و لیوالتی آزیاد شویده.
علاقه مندی مردم به کشت پسته افزایش یافته و دلیل از اینه که یک پسته ضرورت به آب کم داره، دوم مسئول اقتصادی تولید میکنه و از 10 سال به این طرف اضافه از 5,000 جریب زمین جنگل های پسته و باغات پسته از جانب مؤسسات مردم و دواقین و سکتور خصوصی ایداست شده و جنگل های طبیعی پسته ما شما در ولایت هرات اضافه از 15,000 جریب زمین می باشه و در سال گذشته ما حدود 20% افزایش محصول پسته نسبت به سال قبل داشتیم.
در کرن ریاست به خبره در هرات ولایت اقلیم در پسته کرن لپاره مناسب دی او در کوکنار و کروندگر کولیشی در پسته باغونو جوړولو سره به تاوان گته تر لاسه کری. بچه میوه پا تیره بیا جلغوزه و پسته ده هیواد لمهم و صادراتی تو کز خبلل کیگی. ده هیواد پا کچه ده بادغیس پسته ده غور کیفیت پا درلودو که شهرت لری. صفی‌الله احمدزی، امریکا غگ.
په پیښور کې پخوانی افغان ډیپلوماټ یلدا بازوان په افغانستان کې د نجونو لپاره چې واکمنو طالبانو له تعلیمه منې کړی دي د افغان خونکو په ملتیا د زده کړو بهیر پیل کړی دی. اغلې بازوان له امریکا غږ سره په مرکه کې وایي تر اوسه یې په دې ښوونځیو کې تر 1550 پورې زده کوونکي او 1500 ښوونکي دي، خو زیاتوي تر 150 پورې نور نجونې لا هم منتظرې دي چې په کلیو کې دغه ښوونځي پیل شي. خدای نور ناصر له یلدا بازوان سره مرکه کړې.
په افغانستان کې په ځینو سیمو کې داسې راپورونه دي چې هلته څه ښوونځي خلاص دي، ماشومان نجونه او هلکان زده کړې کوي او دا کار تاسو پیل کړی دی، که په دې کې لږ معلومات راکړي څومره ښوونځي دي، دا څومره په هغه کې زده کوونکي دي او له کله راهیسې د هغوی زده کړې روانه دي
تاسو خو پوره معلومات یې نن دنیا په کوم دغه کې روانه ده چې ورځ په ورځ باندې او ثانیه په ثانیه باندې هغه دنیا پرمختګ او مونږ چې دوه کال د زمونږ پر مخ کې خونځي بند وینو د دې اثرات خو په هیڅ کله پر روانه کې دا نو رکیږي نو د دې لپاره مونږ ډیر فکر وکړو او ما سره د مخ کې نم دا فکر و چې کله ما په خپل باندې په کوم سنځو کې خونځي ویلې دی او سره کوم چې مونږ په کلی کې هیڅ خونځي نه و همغه و چې کله دغه خونځي بند شو نو ما همغه فکر را سره او ما ویل چې څنګه وشو کړی نو هغه د پاره درې څلور میاشتې زه منتظر شوم کله چې ما وکړه چې یعنی دا خو عملاً خونځي نه شروع کړي کېدای شي دا نور هم ډیر ټال وخري نو ما همغه خپل هغه کوم فکر مې چې د پخانو هغه ما په کار باندې واشو د یو ټولګي نه د یو خونځي نه ما شروع وکړه اوس دغه تعداد وو ټولګي او تر رسیدلې دی په کوم ځایونو کې چې مونږ سره د لومړی خونځي نشته دی هغه ځای کې مونږ د لومړی ټولګي نه هغه جنکو ته درس شروع کړی دی
او په دې کې یوازې جن دي شوون کې جن دي او زده کوون کې جن دي کنه الکانه جن دواله دي
نه بالکل په دې کې یوازې جن دي
ځکه الکانو لپاره خوشوونځي خلاص
دي الکانو لپاره خونځي خلاص دي نو په دې کې یوازې جن دي او خون کې هم هغه لوستي
دا کلی دا کور جن دي
امغه امغه کلی امغه کور هغه ځکه چې نږدې جنکی ورته لاسرسي ولري او عمل ته وس ډیری مدرسې زمونږ جوړې شوې دي نو مونږ د دې سره د نس دکړي او سینسي مزامین ټول لکه څنګه چې د خونځي هغه دي ټول ورته د دې سکایي حکومت ځکه چې مونږ سره انت خوشبختي وي چې په کوم ځای کې مونږ سره خزي خون کې پیدا شي او په دې وخت کې مونږ سره دا به بدبختي وایم چې مونږ سره ډېر لوست خزي په کورونو باندې کې ناشتي همغه چې دندې کړی همغه چې خون کې وي همغه چې لوست ځوانان وي همغه دندونه لاس پکار شوي په کور کې ناشتي ځکه چې هغه ته کوم زمينه نه و مساعده نو دا د دوه لپاره هم یو فرصت شو اوس ما سره ځکه خزي خون کې پیدا شوي چې کڅوک په خارونو کې چا دند کړی یې کورونه ووم نو هغه د اقتصاد د وجه او
بیروزګاری د وجه
هغه کلو ته لاړی کلو ته چلاړی نو دغه یو د زمونږ د پاره خو دا خو د جینکو د پاره د آینده د پاره یو ښه خبر دی یو ښه کار دی چې دوه لاړی خو دوه په خپل باندې کوم ستونزې مشکلات لري هغه بیا به له جدا خبره ده
خو دغه په کلیو کې یا په باندو کې شتا سوال احوال کوي له جنو سره له کورنۍ سره چې یو یو ټولګي الته فایل کې یا شوونځي فایل کړی هلته بیا شوون کې پیدا کیږي په اسانۍ پیدا کیږي کنه مشکل وی
کله چې دا یو ټولګي جوړ شو او د دین خلک خبر شو لکه یوه جلې تر شا 15 کورنۍ ولاړې دي ځکه چې هغه به د چا خورځي د چا بورري د چا به د ټول لوري
او هغه به د ټول اجازه اخلي
هغه به د ټول اجازه اخلي او دویم دا چې هغه ټول خلک خبرېږي چې په دې ځای کې جلې ته درس ویل کوي هغه په خپل باندې دا غواړي دا یو خونځي چې ما شروع کړ دا زما دا و چې د دې په نتیجه مونږ سره راځي خو هغه څه و شو چې کله دا یو خونځي شروع شو د کلی مشرانو د جنکو مایندو چې د چاپلرونه نشته یتیمان دي هغه په خپل باندې دا غوښتنه کوي بیا به ما سره رابطه کوي چې تاسو زموږ په کور کې هم داسې ټولګي خلاص کړئ
څومره زده کوونکي نجونه دا وخت په دې شوونځیو کې دي
موږ سره تقریبا 500 زده کوونکي د ستی په درس باندې بوخت
او شوونکي
او 500 خوونکي
دوی ته بیا معاش څوک ورکوي کنه په خپل هیڅ معاش نه اخلي دوی د دې طریقې څخه دا بیا
دو ډیر زیات ستونزې دي لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې هغه انجونی هغه مېرمنې چې هغه په کورونه کې شوې دي بې دندې شوې دي دا دومره مشکلات لري چې یو نیمه کسانې داسې پکشته چې هغه افتخاري درس ورکوي مطلب هغه د چې هغه نور داسې ضرورتونه دي ما سره داسې استادان هم راغلي چې استاد یې راته ویل چې زه افتخاري تاسو سره درس ورکوم زه پکد د خپل انجونو لپاره خو زما پلان مریض دی د قدرې میاشتې علاج دی دا به وشي هغه سره مو هغه کړی دي کبل یو داسې راغلی د چیز ماز وی دی او هغه په خونځي کې دی هغه په شخصي خونځي کې دی د هغه فیس ک تاسو پی کړی شي نو زه تاسو سره هر څومره وخت زیم او دا از ماز وی د دې خونځي نه فارغېږي نو تاسو سره زه هغه ټول عمر د فارې افتخاري درس ورکوم
او دغه چلر لر هم ورکوي تاسو نو دغه ټول خرڅه مصرف بیا تاسو خپل ورکوي کې تاسو سره بل څوک مرسته کوي
په حال او تر اوسه پورې ما خپل ورکړی دی او په آینده کې زما امدا فکر دی چې زه خپل باندې څومره چوشم کړی هغه پورې زه خپل باندې د دوه هر څه چې دی د خپل پر مخ کې پیسم
ورسته لاغه چې یو نامعلوم ټیک ټاکر د کمپیوټر په وسیله د دوه نامتو سندرغاړو په غږونو سندره جوړ کړه، ډیرو خلکو فکر کاوه چې دا د پاپ موسیقي د اصلي سندرغاړو غږونه دي. کارپوان وایي د موسیقي صنعت باید پریکړه وکړي چې د مصنوعي ځیرکتیا په وسیله تولیدونکي موسیقي څنګه اداره کړي.
د ټیک ټاک د نامعلوم کارونکو لخوا دا پوس شوی سندره لشین سخنی ولی تر موسیقي او غږونو پوری دقیقا د پاپ موسیقي دستورو ډیرک او دی ویکند د غږونو پشان د کمپیوټر په وسیله د مصنوعي غږونو څخه جوړه شوې ده. که څه هم د کار د هغوی ډیر مینوال حیران کړل، خو یو شمیر نور بیا دا غیر عادلانه یا غیر قانوني بولي. کارپوهان وایي چې دا دومره سخت کار نه دی.
You know, once a computer has a sort of understanding of the
یو ځل چې کمپیوټر د سندرغاړي د غږ نمونه باندې پوښینو، بیا تاسو دې ته ضرورت نه لري چې د هغه سندرغاړي د غږ ډیر نمونی یا ډیټا ور واچوي. د یونیورسل موسیقي ګروپ د دواړو هنرمندانو په استازیتوب یو بیان خپور کړ چې د هنرمندانو د موسیقي د ساتنې په اړتیا ټینګار کوي. خو کارپوهان وایي چې دا لا د دې کار پیل دی.
اوس نو تیر لکمانه خطا شوه، بهتره بدایوي چې وی منو او سمګټه تری واخلو.
فبرینګ وایي چې د موسیقي صنعت باید پریکړه وکړي چې څه باید وکړي، ترسو یا د دې کار سره مبارزه وکړي یا ترې ګټه واخلي. آیا دوی به پریکړه وکړي چې د پیسو ګټلو غوره لار د مصنوعي ځیرکتیا په وسیله د سندرو جوړول انتخاب کړي چې ډېر د انسانانو کار ته هم پکې اړتیا نشته؟ هنرمند گریمز د مصنوعي ځیرکتیا پر یوه سافټویر باندې کار کوي چې نورو ته اجازه ورکوي چې د هغې له غږ څخه په موسیقي کې کار واخیستل شي. خو د دې کار 50 سلنه ګټه به نوموړي ته ځي. ګالیا رادارو سره د امریکا غږ، واشنگتن.
اوز نیویارک ته د می د میاشتې په لومړۍ ورځو کې د نیویارک په ښار کې د طبي تاریخ په نوم موزیم کې یو نوې څانګه د عامو سیلانیانو لپاره فعال شوه. نور تفصیل په ریپورت کې.
د می د میاشتې په لومړۍ ورځو کې د امریکا د طبي تاریخ د موزیم یو نوې څانګه د نیویارک په ښار کې په رسمي ډول عامو خلکو ته پرانستل شوه. دغه څانګه خاص ډیزاین لري، ډېرې عصري ګالری لري، لوی کتابخانه لري او ډیر نادر او کامیاب شیان پکې دي. سناسه سلور میلیونه هنري اقلام او نمونی به پکې وي چې ځینې به په لومړي ځل لنداري ته کې خودل شي. د موزیم دغه څنګه ریچارډ ګیدلر نومیږي چې د ساينس زدکړې او ابتکار مرکز هم بلل کیږي. د دې ودانې په جوړولو سلور سوو 15 میلیون ډالر لګیدل دي.
دغه نوې ودانې نه یوازې د دې میوزیم صحه پراخي، بلکې د موجود میوزیم محتوا ته تګ راتک او ګرځیدل هم اسانه کوي چې خلک د میوزیم په خوشا کې او په دې نوې ودانې کې د انندارتونو لارې په اسانۍ پیدا کړی شي.
ګیدلر مرکز د لسنورو موزیمونو څنګه سره نخلوي. د دې پروژې مهندس جنی ګنګ وایي دا ودانې داسې جوړه شوې ده چې کتونکو ته سمسي ور په یادوي. د دې نظریه هدف دا و چې خلکو ته توضیح شي چې په طبیعت کې څنګه شیان یو بل پورې تړلي دي.
کله چې ما اول ډیزاین شروع کړ، نو دا فکر مې کاوه چې څه ډول ډیزاین به تاسو متجسس کړي او غواړي چې نور کشفیات وکړي او د ټولو پخوانیو تجربو یادونه وکړي چې څنګه تنګو درو ته ورځي او جیالوجیکي جوړښتونه کشفوي.
په دې نوې څانګه کې یو برخه حشراتو ته ځانګړې شوې ده. د دې موزیم یو بل برخه سمندري موجودات ته ځانګړې شوې ده او په یو بل پور کې خاص لابراتوارونه دي چې سیلانیان کولی شي د موزیم کارګران د نورو نمونو سره وګوري. د سلورم پور په یو برخه کې لوی کتابخانه ده چې نادر کتابونه پکې دي او خلک کولی شي د مطالعې په کوټه کې کینی او ولولي. دا موزیم زمنګ د طبي نړۍ په حق لا نور ته د زده کړې او تعلیم په برخه کې یو مهمه پانګه ده. زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
دا خبرونه په همدې ځای پایترسيږي. سوشي بي ورسته دري خبري خبرونه پیليږي چې قربنۍ لینا روزبه ده. لینا جان سلامونه، جوړ په خیر بیربني. تاسو په پروګرام کې څه لرئ؟
بله، با سلام به شما بیننده محترم. بخش دری برنامه این ساعت هم تا لحظات دیگه با تازه ترین تحولات از جهان و افغانستان آغاز میشه. امیدوارم تا چند ثانیه دیگه با ما باشین، این برنامه را هم دنبال کنید.